ستړي مشیدا مشال ریډیو دے د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابرنی کې هلی او سلامونه مني. د دې خبرونه د سر موضوع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند صوبې صوبایي مشر سلیم ترین وای چې د افغان بې اسناد کډوالو په نامه باندې د دغه هیواد پښتانه تنګول کیږي. په دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب راته هم شته. د خبرونه پرسته نیمایي کې په ټولنیزو چارو مبني خبرونه حجره لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه د ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند په حکومت غږ کړی چې د پښتنو د زورونو مخه دی ونیسي. د عوامي نېشنل ګوند د خبر پښتونخوا مشر وای پاتل لسم آئینی ترمیم کې د بدلون کوشش په هیواد ته نقصان ورسوي، او په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړه توګه تړل شوی دی. تفصیل: پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نورو برخو کې دی د افغان کډوالو په نوم د پښتنو د زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نورو سیمو کې د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري.
بسونه ونیسی دا غینه لکا روپے غواڑی کسان بوجی وای تت پلانے کار کے پتا پسی ہیروئن لگوم پیسے راکا بس را روان دیتے نی سے او باڑو بانی دے پیخور پختانے نی سے دا کراچی پہ حب بانی دے پٹی پختانے نی سے جب ملک دا دے چیو پختون ہونی سے لس روزی بتانے کے پروت تے او دا ویریفیکیشن نے کی گی.
نوموړي لغونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې په حیدرآباد کې پولیسو څلور شپېته پښتانه نیولي وو چې یوازې اته کسان پکې افغانان او نور ټول د پاکستان شناختي کارډ لرونکي پښتانه وو. د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیس چارواکو په بیا بیا ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته اجازه ورکوي چې کراچۍ ته د نورو صوبو څخه راغلي خلک اوس زوروي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر امل ولی خان ویلي چې که د اتلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نه شي. نوموړي پرون د سوات په کابل کې د ګوند فعالانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د پاکستان د دفاع، ساتنې او پرمختګ لپاره مرسته کړې ده، خو که څوک دا نه غواړي نو بیا د دوی ګوند هم څه نشي کولی. هغه زیاته کړه چې د اتلسم آئینی ترمیم خاتمه به د پاکستان خاتمه وي. اتلسم آئینی ترمیم په کال 2010 کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په تېره حکومت کې منظور شوی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په غونډه کې په 13 مئینی ترمیم کې د بدلون په اړه د غور کولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړل شوې ده. خو د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار دا ټولې ګنګوسې بللې دي. له پاکستان نه د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو بهیر روان دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د سر رسمي شمیرو په حواله لیکي چې د نومبر په 23مه 3,250 اسناد نه لرونکي افغان کډوال افغانستان ته ولېږدول شول. د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه شاوخوا 3,500 اسناد نه لرونکي افغان کډوال د تورخم او چمن سرحدي پولو په ګډون په نورو لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د هغو کډوالو لپاره چې د ستنېدو په حال کې دي په بیلابیلو ځایونو کې ورته موقتی کیمپونه جوړ کړل شوي دي. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د اکتوبر په 3مه اسناد نه لرونکو غیر ملکیانو ته د اکتوبر ته 1.5 وخت ورکړو چې له هیواده د پخپله خوښه وزېږني، وروسته به په زور ویستل کیږي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ به د اقلیمی بدلون پاړه په یو سرمشیزه کې د ګډون لپاره دوبۍ ته رسمي سفر کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 23مه په اونیزه خبری غونډه کې ویل چې وزیر اعظم کاکړ به د ډسمبر د لومړۍ نه تر دویمې په متحده عربي اماراتو کې په هغه سرمشیزه کې ګډون کوي چې د اقلیمی بدلون پاړه د ملګرو ملتونو د یوې غونډې برخه ده. ټاکل شوی چې لنډمهالي وزیر اعظم په دوبۍ کې د سرمشیزه په غونډه کې پر ګډون سربیره له خپلو سیالانو سره دواړخیزه خبرې وکړي. په هند کې د افغانستان سفارت د نومبر له 23مه څخه په بشپړه توګه تړل شوی. سفارت د نومبر په 23مه په ایکس پاڼه په اعلامیه کې د دې وجه د هند حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشوالی ښودلې دی. سفارت ویلي چې دا تو نو انتظار په وخت کې تمه لرله چې سفارتکارانو ته به ویزې وغځول شي او د هند حکومت په دریځ کې به بدلون راشي، خو د هند حکومت او طالبانو فشار د سفارت بندېدو ته مجبوره کړل. د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت په اعلامیه باندې غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې نوې دلی د سفارت فعالیتونو تر ځنډېدو وروسته ویلو چې ځینې افغان کونسلګریانې به فعاله پاتې وي. او د روس د عدلی مرستیال وزیر اولیګ سویریدین کو د نومبر په 23مه ویل چې هیواد یو قانون معرفي کوي چې پر هغه دریمګرو ډلو به تر 15,00,000 روبلو جرمانه لګوي چې په کستی یا غیر کستی ډول د بهرنیو ایجنټانو ادارو لخوا تولید شوی مواد په مناسبه توګه د نشاندهې کولو پرته خپروي یا مشهورتیا کوي. سویریدین کو د روس دولتي خبري اژانس تاس ویل چې د روس د انصاف وزیر کانستانټین خویچن کو به د روانې میاشتې په پای کې په دې اړه یو حکم لاسلیک کړي، بیا به حکومتي فرمان صادر شي چې وروسته به د روسي چارواکي جرمانې لګول پیل کړي. نوموړي ویل چې جرمانه به نه یوازې کتابتونونو، کتابونو، پوهنتونونو او ټلویزیونونو باندې لګي، بلکې پر هغو عامو خلکو به هم لګیږي چې په کستی یا غیر ارادي توګه د بارنو ایجنټانو مرسته یا ملاتړ کوي. داود مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال لريو ته وګي خبرونه درته زموږ همکاري مليحه امجزاده وړاندې کول. اوریدونکو تاسو مشال لريو ته وګي زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي، او کواړي چې وخت په وخت لمحه په لمحه د سیمه او نړۍ د حالاتو نه ځان خبر وساتئ، نو موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه ټوئیټر چې په خوانه چې اوس ورته ایکس ویل کیږي، انستګرام، یوټیوب، فیسبوک باندې ملګري شي. د خبرونه پیل کو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په خبرونو کې تاسو هم اوریدل، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا د سند په نگران حکومت او پولیس چارواکو غږ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او سند صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو زورولو لړۍ ودروي. دا خبره د ګوند سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون کراچۍ پریس کلب کې یو خبري غونډې ته کړې. بلخوا د سند نگران حکومت وزیرانو او پولیسو په وار وار ویلي چې چاته اجازه ورنه کړي چې په سند کې د پښتنو په ګډون د نورو سیمو څخه راغلي خلک وزوروي. تفصیل نیازلی نور.
د خبری غونډې په محل سلیم خان ترین مشال ریډیو سره خبرو کې ویل، حیدرآباد، سکر او سن په نورو برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکو پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سن صبح پریږدي.
بسونه اونی سي داغینه لکه اور په غاړي کسان بوزي وای ته پلانې کار کې پتا پسې هیروین لګوم پیسې راکا، ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایزه کوي، بس را روان دي تینې سي او باړو باندې د خبر پښتانه نه سي د کراچي په حب باندې د پښتانه نه سي ته په قبایلو کې تمیز نه لري، ته په پاکستانی کې تمیز نه لري، ته په افغاني کې تمیز نه لري. عجب ملک دا دي چې یو پښتون اونی سي لس ورځې بتانه کې پروت ته او د ویریفیکیشن نه کیږي. وسه په حیدرآباد کې سلور شپې تک اسانی نیولو پاکي اتا افغانانو ټول پاکستانیانو.
نو موړی ویل د پاکستان عین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې پسند صوبه کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په محل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ یو مشر صابرین خان په مشال ریډیو ته وویل، پسند کې د پښتنو د زوربلو او ورپی خستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سن پولیسو مشر آی جسن او نورو چارواکو سره لیدلی وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلن روان دي.
بار بار په پریس کې مو وي، آی جی ته مو وي، نور زموږ خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګ وي. اوس خو خبره دي چې له بوتلې ده چې هغه که د کوزي پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباری دی، هغه هم په دې اړه کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
بلخوا د سن نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سن کې وزوروي. د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډ حارث نواز د نومبر په 14مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو ته ویلي وو، دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستاني پښتون یا بل وګړی وزوروي. نوموړي ویلي وو یوازې بیا اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډیپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلي چې څو ورځې وړاندې په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بیا اسناد افغان کډوالو په نامو نیولی وو، خو هغه کسان بیا خوشی شوی.
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے
دی وای وس هیڅوک هم نه تنگول کیږي. تیر ورځو کې په حیدرآباد کې دا ډول ځنی شکایتونه ترلاسه شوی وو چې د هغه سخت نوټس اغستل شوی وو. لا هغه رستو دا ډول پیخي نه دی شوی. کوم کسان چې نیولې شوی وو د هغه د پیجنګلو رستو پرې خودل شوی. چاته هم دا اجازه نشته چې د نور صبح خلک تنگ کړي. د پاکستان حکومت د نومبر د نومبئی نیټه راسي د بیا اسناد افغان کډوالو استلو لړۍ پیل کړی دا او تروسه لسکونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، ملي جمهوري ګوند، مدني فعالانو او بیا ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو افغانستان کې د واکمن طالبانو د پاکستان نه د دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې، خو پاکستان ویلي د بیا استاد غیر ملکیانو د ایستلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره ده او د بیا استاد کډوالو بیرته لګلو بهر به روان ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
اس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو سواتا. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 13 مېنی ترمیم کې د بدلون په اړه راپورونه خبره شوې دي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې کچري د 13 مېنی بدلون د بیرته اخیستو هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې نشي. دا خبره نو موړي پرون په سوات کې د ګوند د فعالانو یوې غونډې ته کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل نیاز احمد خان راوړي.
تمام نشال گون صوبائی مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکارے کې د حلقہ پی کش پغم ورکرز کنونشن تخپل وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلی وینا وکړه. په دغه محل دوی ویل چې باز خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم اتلسم ختمولو هڅه رواني کړي. دوی ویل چې همامین نشال گون د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړي او ختمولو به سخت مخالفت کوي.
د 47 نواله تر 2023 پورې په هر قسمه طریقه در سره لاړم، هر قسم حرفا میں استعمال کرا دا پاکستان دا بچکور دا پارا، دا پاکستان دا چلور دا پارا، دا پاکستان دا ساتل دا پارا، دا پاکستان دا پرمختگ دا پارا، کچھ کرے تاسو نہ غواڑے پر بس نور باقی بیا منگم نیو اتل لسم آئینین ترمیم خاتمہ دا پاکستان خاتمہ دا، دا خبر دے پا مزغو خکلو سور کی.
د ایمل ولی خان په دغه بیان سواد کې د سما ټی وی خبريال سید شابودین وای چې اتلسم آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد دوم خیبر پختونخوا ته بدل کړی شو او بیا د صوبو وسیلې صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی. دا که واپس اغستو هسي وکړی شوی نو ملک به لوی انتشار جوړ شي.
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لوی پارټي ده، واغې ډېر جدوجهد د اتلسم ترمیم د پاره کړو او دغه شان د دې عوامي نېشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دې بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دې کې خوده شي. نو په دې باندې به دې خامخا رد عمل کوي، احتجاج به کوي، دغه سره به یقینا چې په دې صوبه کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده میلاویږي او د ملک سیاسی صورتحال چیرے، معاشی صورتحال چیرے، نو پاغی بانی با هم دیر غلط او منفی اثرات پریوزی.
دا تلسم آئینی بدون ختمولو پاڑا دا وقت دا حکومت واضح موقف مخی تا ندیر آگلے، خو باز رسانو که هاگا وقت دا قانون باندی تکونه اکرشول کلا چه مرکز که دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او پنجاب او صوبہ خیبر پختونخوا که دا پارٹی حکومت و او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مرکزی حکومت پزید احتجاج شروع کرو، نو دا مرکز او صوبائی حکومت ترمیانزا په اختیاراتو تنازع جوړ شو. په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
اوس مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملکن کې د غیر رجسٹر ګاډو د عارضي رجسٹریشن کار پیل کړی، د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي وایي چې دا کار ورته د منلو وړ نه دی او پر ضد به احتجاج کوي. نوموړي پرون په منګوره کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې باید حکومت ملکن او پخوانی قبایلي سیمې د لسو کالو لپاره د ټیکس د قانون څخه مبرا کړي. بلخوا چارواکی وای چې د 15 مېنی ترمیم نو ورستوي په دغه سیمه کې د گاډو رجستریشن پیل کړي او زربې د ټیکس د قانون د لاندې راولي. په دغه اړه نیاز احمد خان د سوات نه دا تفصیل راکړي.
سوات منګوره پریس کلب کې د جماعت اسلامي صوبایي نائب امیر عنایت الله خبریانو ته وویل چې حکومت په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګول لپاره هلې ځلې شروع کړي. باز سیمو کې د ټیکس راټولول لپاره دفتر جوړوي. نو باز سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چشمیرې 15 لکه د نیولو خبرې هم کوي. دی وایي چې ملکن ډیویژن سیلابونو او ترهګرۍ متاثره سیمه ده، خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اخیستی کیږي. اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی.
زما پارٹی دا خبره کوي چې د پاکستان د ټیکس د کرنٹ چکم نظام دی دا ظالمانه دی، ځکه په دنیا کې ټیکس د مالدار سړي نه اخیستی کیږي او په غریب باندې خرچ کیږي. د پاکستان ټیکس د غریب نه اخیستی کیږي او په مالدار باندې خرچ کیږي. لکه سیلز ټیکس چې دی دا هر غریب سړی ورکوي، لکه د ماچس تیلې دی یا ټوت پیسټ دی یا د خوراک بل څه دی، دا سلیو نیم سل آیټمز دي، دا ما ته هر سړی ورکو دا غریب هټ کوي. دا شی
عنایت الله زیاده کا چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګول اختیار نه لري، بیا هم کچری دې سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسٹم پیډ ګړو نیول پیل کړ شو، نو دوی به سخت احتجاج کوي.
چې څو پورې موږ سره د اسمبلی پلیټ فارم نه، نو موږ سره د جلسې پلیټ فارم نه، موږ سره د روډ ته بلاک کولو پلیټ فارم نه، موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم نه، موږ سره د پیا جام پلیټ فارم نه، موږ سره په اسلام آباد کې درنه پلیټ فارم نه، موږ سره په خور کې درنه پلیټ فارم نه، او موږ سره د ملکن ډیویژن دا پنځه لکه گاڑی او داغو خاندانونه دي او دا ټول پولیټیکل پارټۍ دي. جماعت اسلامي په دې کې لیډینګ رول ادا کوي.
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صبح خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی، په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې په ملک کې الیکشن را نږدې دی او زیاتره پارټۍ د ووټ اغستو لپاره د کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي.
نو په دې کې به څه شک نه چې هغه به د دین خپل سیاسي فائدې هم چوتایي، لکه په مازی کې هم هغه په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړي دي، سړکونه بلاک کړي دي، درنې ور کړي دي. زما چې خپل دا خیال دی چې په دغه طرف باندې ګامونه چوت کی او داسې قسمه اسدونه چې کم دي د حکومت د فیصله خلاف اغي سباوي چې یا مونږه د موټر وی بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خاصه کې درنی ورکو، نو دا طاقت هغي لري او غي دا کار بالکل کولای شي.
په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست او د پاکستان جوړېدو دویش کال وروسته پاکستان کې شامل شو، نو ټیکس ورته معاف کړی شو. خو بیا کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی په خواني قبایل او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15م آئینی بدلون نوم ورکړ شو. خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کالو لپاره نور وخت ورکړ شو. اوس حکومت وایي چې نان کسٹم بیټ ګاډي پارځي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ګورونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو دی رپورٹ تر لګم د په خیبر پختونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې په 1300 میاشتو کې د صبي په بیلابیلو برخو کې د غلاو ډاکي په بیلابیلو پیښو کې خواوشه د 280 میلیون روپو سامانونه غلا شوي دي. د غشان د پیښور په ګډون د صبي په غټو خارونو کې له خلکو په زور د موبایل ټلیفونونو او پیسو اخیستو پیښې هم ډېرې شوي دي. صبح کې د امنیت خراب صورتحال اولس اندېښمن کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل شبیر جان نور.
د خیبر پختونخوا د پولیسو نه تر لاسه شوې معلوماتو تر مخه 1300 میاشتو کې یوازې په پیښور خار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانې او شوکې شوې دي. د ګاډو او د موټر سایکلو تختول، پلارو کې خلق او بیلابیلو ځایونو کې بینکونه لوټل او موبایل فونونه تختول پیښې شامل دي. همدغه د پولیس معلومات دا هم داوی لري چې پولیسو دغه 1300 میاشتو کې د 15 کروڑو نه سیوا د مالیت سامانونه، ګاډي، موټر سایکل، موبایل ټلیفون او نقد د کسانونه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړوند خلکو ته رسولې هم دي. بیا د صوبی اولس وایي چې د پولیسو لخوا کچري د دې خلکو پر ضد صحیح کاروانی په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پریښودلو پر ځای سزا کولې، نو دې کې به زیاتوالی پر ځای کمی راغلی وو. محمد نوید خان چې د پیښور لنډي سړک اوسیدونکي دي او د چم گاون یو ځایي کمیټي هم دې غرض لپاره وړاندې لرله، وایي د دوی نه خپل سو کلونه وړاندې د کوره غلا شوي. بیا د گاونډیانو نه هم خو تر اوسه پولیسو یو کیس کې هم نه کسان نامعلوم کړي او نه هغه خلا شوی مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی نقد پیسې او وسله شامل ده.
په موږ باندې دا ډکیټي ګروپ راغی دا 15 نه 20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ورشنو دي دا اواز وکړي چې موږ پولیس والي او موږ مخروران را توختل موږ غلړه او توختل نو کور والي چې یار شاید چې پولیس ته دغه مسلې نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لشي او دی لا کور والي گیر کې وږي يرغمال کی موږ په لکونو روپے کیش کې دا سه مطلب ټوپکه تماچې کالج بیا د موږ نورستو دلته په حسین آباد کې او کور د موږ مرګره دي امجد نو مېره پاغي باندې همدا ګروپ ورغه هغه نه په لکونو روپے او مختلف سامانونه ار سيوړو بل دا ګروپ چې کم دي نو دی مختلف ازلاو کې دا واردات کوي دی سره په مختلف ازلاو کې خلک دي نن سبا په کی پی کې کې زبداوی هم چې دره ځنې او ډکیته دا یو لهر شروع دي تاسو ګورئ دا ډکیته ګروپونه دي گرفتاریا نو شي پولیس گیر کی خو بیا عدالتونه آزاد کینو دا سلسله نه ختمیدونکې سلسله دا به دغه څه جاری وي
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا ډول پیخ مخنیوي لپاره دا دوا باوجود د کې زیاتوالي ول راغلي او کم خلک زیاتره د کې ککړوي نو پیښور کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال ملک اسماعیل چې دا ډول پیخ زینو ته د پولیسو سره زی او غزمنو کورنو او بیا نیول شوی ملزمانو سره هم خبره ترې کوي مشال لیډو توای
په دې کې درې قسم خلک زما په نظر شامل دي یو هغه چې کم کموم ردي او خپل د جنسي خواهشاتو یا د خپل نور خواهشاتو لپاره مثال په تور باندې د سي چې کم خواد سره دي یا زيني نرمندان دي د غوي سره د تعلق جوړول لپاره د سنیچینګ کې د کرایم کې او پیسې ګټي ځکه چې دي خو ګټي نشي کولې کموم ردي چې دیم هغه خلک چې کم عمر نسیواوي واده شوی وي او مجبورې د لاسا اته د کرایم کې چاغي د اسانه لارکاري چا نه موبایل پټ کړی یا چا د کور غلا کړی دیم هغه خلک دي چې کم د خپل پیشه غړي او دا ډیر مهم خلک دي ځکه چې دوی د جیل دننه هم وخت تیر کړی وي دین علاوه دي د ډلو ډلو شکل کې ګرځي د لپاره چې دي د پیسې تر لاسه کی
پولیس او حکومت داوا لري چې دوی د ډول خلکو او پیښو مخنیوي لپاره خپل حل ځلې هر وخت دوامدار ساتي د خپل ګامونو په خپل د پیښور خر د پولیسو چارواکي اس پی سی ټی طیب جان مشال لیډو ته د نومبر په درويشت مویل
موږ مختلف ځایونو کې ناکبنده ګشت پوینټونه زمنګ چې کوم ابابیل سکواډ دی موټر سایکل بردار چې زمنګ کوم ګش کیږي او دا حاوی چې د لکه په علاقه کې موجود دي موږ یقین کړه دا شانته چې کوم د جین نه په تیر وختونو کې رهای شو دا دا شانته کرمې نه دي دا غي سروایلنس دی دا غي چې د لکه کور کله دا غي علاقه ته ان تکلل دا غي پېښه دا معلومول چې اوس دې چې روتري دي اوس سپي هغه موږ دا غي په پښتنې کو او په غي باندې زمنګ
اکتوبر هم پیښور سوری پل باندې د ایڈورس کالج ولس کلن د دولسم جمعه زده کوونکی حسن طارق موبایل تختون کو په ډزو د مزاحمت ورست وجلی وو حسن طارق چې د چرسدې وو په دغه وخت د کالج نه کور ته روان وو ورست له هغه پولیسو په 28 اکتوبر په مقابله کې یو کس پړزو وجو او ویول چې دا کس ته حسن طارق په مرګ او موبایل تختولو کې ککړ وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تاسو مشال لیډیو ته وګی د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د دولتي راد افشا کولو یا د سایفر مقدمه اوریدنه د نومبر په 28مه په اول د پخلاص عدالت کې وشوه د تر هغه وروسته دا چې د عمران خان وکیلانو د کیس اوریدنه په جیل کې د کیدو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړ او های کورټ د جیل پر ځای په خلاص عدالت کې د مقدمه دا اوریدنه حکم وکړ په دې اړه تفصیل راشد خټک نو
د اسلام آباد های کورٹ ته حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 28 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوردنه په لومړي ځل په خلاص عدالت کې وکړه. د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول. جج په 28 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشی عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو. تر دې وړاندې پر دې مقدمه اوردنه په اډیالا جیل کې کېده چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشی قید دي. دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړو. های کورټ په جیل کې د مقدمه اوریدنه لغوه کړه او له سره د دې اوریدنې حکم وکړو. د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمه اوریدنې په حق د خیبر پښتونخوا بار کونسل د عیني کمیټې چیرمن سید محمد شرشا مشال رډیو ته وویل
اسلام آباد ہائی کورٹ ویل چې دا پروسیډینګز کوم شوی دی د فلاني ډیټ نو والی تر فلاني ډیټ پورې په جیل کې چې دا کوم ٹرائل شوی دی نو دا ټیکټ ده شوی حالات دا سینو چې د جیل ٹرائل ده شوی روټین کې ٹرائل کیږي بل دا وشو چې د وخت مخ کې چې کوم لیکونه سپدی کې پاتې شي وو هغه زه خو کزه فرض کړم عمران خان وکیل وي نو ما به دا چره د کولې زکه چې دا ما مخالف فریق لا اپورچونټي ورک لچې هغه چې کوم لیکونه سپاتې شي وي نو دا غي د فلپ کولو د پاره غي تا اپورچونټي ویل شو اوس په نیکسټ فیس کې غي به هغه فلپ نو کده د پاپیل کې چې تاسو فائدہ ملاوي دا یا په بیا په
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات ته وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلي حکم په اړه وپوښتل. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلي حکم عدالت ته وړاندې کړو. په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک ویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه، خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایي وګوري، ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی و. د مشال رډیو ته وویل،
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ اس ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کو اگر جیل میں جج
جیل کے مقدمے اور دنہ بند کوٹے اور دنہ نہ دیا پدے کہ عام خلق اور جنلسٹان گڈون نشی کولے اس دا مقدمہ بیا لسر اشوا اور مقدمہ کے چکم کمزوری کھا ہائی کورٹ لے رکڑے زما خیال لے عمران خان تا بلدے سے خاص کٹا وہ نہ رسی گی.
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو.
خود ځنی کرن پوهانو خیال چې د عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ځکه ډېری خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړه شوې مقدمه ګڼي او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ تماشال رو پښتنه داسې جواب کړه،
بل دا نور فرق نه راوړي، هلته بس دا یو دغه دی چې اوپن کیس دی، میډیا کوریج به وي هر ورځ، نن دا کاروایی اوس، نن هغه کاروایی اوس، ولا رپورټینګ به کیږي. هغه په جیل کې چې کوم دغه میډیا کوریج نه وکړه، هلته میډیا نه الاوډ، نو هغه رنګ کوریج نه میډیا غ نه اور ملاوي دی، امپورټنس نه اور کول کېدل. نو اوس چې دی اوس چې اوپن کورټ تر راسي خبره په اوپن کورټ کې سیډ اوس په میډیا کوریج اچ کوم دوی غواړي پارٹی هغه به اور ملاوي، کنه نور که کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر، نو دا ملزم د پاره دا وی چې څونه په کیس کې لکوناز وي غمر شي.
د افیشل سیکرټ اکټ لاندې په عمران خان تور لګول شوې چې د سرکاري راز افشا کړی دی. عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا را د حکومت ختمول غواړي، او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا را لګل شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله. عمران خان په جلسو کې د تقریر په محل په لاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د خیا خفیه مرسلې ګمان پرې کولو. امریکا دا تور رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پکتیا پوهنتون هغه زده کوونکي چې د نورو ولایتونو یا د همدې ولایت د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي، غوښتنه کوي چې دوی لپاره د پوهنتون دننه هاسټل فعال کړل شي. همدارنګه یاد زده کوونکي د نظریې زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو د زمینو د برابرولو غوښتنه هم کوي. بل لوري ته چارواکي وایي د نوي ښوونیز سمیسټر لپاره د لومړو ټولګو زده کوونکو لپاره د لیلې یا هاسټل د فعالولو پلان لري. تفصیل نجیب الله الوخیل.
د پکتیا پوهنتون هغه شمېر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدې ولایت د لرو پرتو ولسوالیو دي، د لیلیې نه نشتونه شکایت کوي او وایي په ښار کې د دوی د اوسېدو او مطالعې لپاره مناسب ځایونه نشته. د پکتیا پوهنتون ډېریو محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د ښار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي. د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو زمینو غوښتنه هم کوي. د یاد پوهنتون د انجینري پوهنځي محصل عبدالرحیم شاد رو دیتو ویل،
لیلیا جوړه سوی خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوی. دغه موږ یوه غوښتنه داسې دغه لیلیا فعاله سي، له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي. وروسته له هغه خپله انجینري پوهنځي کې موږ عملي زده کړې نه سو کولی، ځکه ټول درسونه چې دي تیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو. غوښتنه ده چې موږ ته دا زمینه برابره کړي تر څو لا ټولنې ته د خدمت جوګه سو.
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمېر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخکې یو شمېر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي. دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي. د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي،
تر ټولو ستونزه دا ده چې د لابراتوار برخې د مشکلات ډېر زیات دي، ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډېره موږ له دې نه استفاده نه ده کړې. بل د علمي سفرونو باید زمینه مساعد شي، کنه چې موږ د پاره علمي سفرونه برابر شي. در څنګه د لیلی برخ مشکلات دي، ځکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی هلته اوسیږي یو څه تبن زیات مصارف قربان راځي، نو اقتصادي بحراني حالات دي اوس، نو د لیلی برخ مشکلات ښه شي دا به ډیره ښه وي.
بل لوري ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي دوی په نوي سمستر کې د لومړیو ټولګیو محصلانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملي زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او دې لوري ته به پاملرنه نوره هم ډیره کړي. د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمدي وویل
انشاءالله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو کنور هیڅ نوي د اول سیمپو لپاره به موږ لیلیا آماده کوو. موږ په سخت کال کې ډیری ولایتو ته محصلین ولېږل د عملي زده کړو لپاره، مثالونه لکه عزاز یاریوب ته هم د زراعت په برخه کې محصلین ولېږل، نغلو بم ته هم د انجینري برخه کې محصلین لېږلي دي، اقتصاد برخه کې بانګو ته لېږلي دي. پکتیا پوهنتون ته د لابراتوار په برخه کې می موین صاحب وعده وکړله چې د راتلونکي دپاره به د تاسې لابراتوارونه به انشاءالله په راتلونکي کال کې فعال وي.
د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي دا پوهنتون چې په نهو پوهنځیو کې شاوخوا شپږ نیم زره محصلان لري، سږ کال له اوو بېلابېلو پوهنځیو څخه 1440 اتیا تنه محصلان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس پښتونخوا کې 3:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځل بیا په حکومت غږ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند صوبې په نورو برخو کې د افغان کډوالو په نوم د پښتنو زورولو لړۍ ودروي. دا خبره پرون په کراچۍ پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین کړی ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي چې که د 13 آئینی ترمیم د بدلون هڅه وشوه نو پاکستان به قائم پاتې د نشینو موړي. دا خبره پرون په سوات کې د خپل پلویانو یوې غونډې ته وکړه. له پاکستان د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو بهیر روان دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د رسمي شروع په حواله لیکي چې د نومبر په 23 3250 اسناد نه لرونکو افغان کډوال افغانستان ته ولېږدول شول. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ به د اقلیمي بدلون په اړه په یو ستر مشیر د کې د ګډون لپاره دوبه ته ځي. په هند کې د افغانستان سفارت د نومبر له 23 څخه په بشپړه توګه وتړل شو. سفارت د نومبر په 23 پر ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې د هندي حکومت او طالبانو فشار د سفارت بندېدو ته مجبور کړل. اوریدونکو، اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې حجرې. په ټولنیزو چارو مبنی دا خپرونه یو وار مخکې تاسو هم اوریدلې ده، او دا اوسنۍ خپرونه تاسو لپاره نیاز احمد خان جوړه کړې. نو راځئ چې وورو حجره.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمند اوریدونکو سلامونه، پیرزونه، زو نیاز احمد خان د سوات نه د مشال ریډیو ځانګړي پروګرام حجرې سره تاسو ته مخامخ يم. قدرمند اوریدونکو، نننې حجره چې د موږ تاسو سره وړې ده د ملکن ډیویژن یو لوی جرګه وشو، هغه چې د په سوات پریس کلب کې وشو، او دا چې د سوات قومي جرګې تر سوري لاندې وشو. دې چې د سلور 15 نکات راوړې چې په دې سیمه کې مسلې دي، ستونزې دي، او په ګډه باندې حل کوو. د دغه جرګې یا د دغه قومي جرګې کم مشر چې د سوات مختار لالجی اما سره به اقوربه ده، او هغه چې دغه ایجنډا جوړه کړې وه، هغه چې دا پروگرام مخکې بوتلو. مفتی الله تاسو ته هر کله په خیر علی
مننه نګی ډیره مننه.
مفتی الله دا جرګه چې تاسو را غونډه کړه موقت 2500 خلک په دې کې را لل د بلابلو زلونه، تقریبا وو زلونه کسان را لل. د دې بنیادی مقصد اولی او سم مقصد دې چې تاسو دا جرګه ضرورت راغی.
ډیره مننه نیاز خان، تاسو تاسو د ریډیو تاسو ته وسنو بنیادی تور ملکن ډیویژن ته چکم ور پیج ور پیخ استون زیدی چې پاره کې لوی خبره د امن ده. دویمه خبره بیا دا ده چې د ځمکې کمی سرکار نشي د خلکو نه ځمکې یو خود سروې پاکستان په نامه باندې ځمکې ځنګلي چې دي په دې باندې قبضه کول غواړي، او هلته چې کوم خلک اوسېږي هغه وشتل غواړي. بل خبره بیا دا د ایکسپریس وے والا ده چې د ایکسپریس وے سرکار تاسو ته معلومه ده چې دا سینټو کمیټې بیا د صوبایي سملی قراردادونه سوات ډیسټریک بار او د ډیسټریک کونسل قراردادونه دا رنګ د سوات دریو کمشنرانو هم داس موږ سره منلې ده چې دا به د سوات د خلکو په خوخه بزی د سین په خاړه به جوړیږي. خو بیا هم سرکار لګیا دی سرزوري کوي. نو موږ دا جرګر اغوختې ده چې د سواد مکه چې دی دا د سواد خلکو ملکیت ته بل دا د زمکو د قیمتونو مسله ده. په ډیرو ځایونو کې دی دغه لګی د مثال په تور باندې
دا اوستا او سیکشن سرورم سیکشن دا لګی او د سواد مکی د منپلو په قیمت په قیمت لګی
دي که څومره خلک متاثر کیږي تاسو د مکی زریزم کې
چې زمونږ د څونه زنګل دي یا زمونږ زنګل ته چې نږدې څونه ورشوګان دي دا ټول دوی زمونږ نه یو واړي او حقیقت ته موږ دا شی محسوسو چې د سواد دي زمونږ ټول نه ول واړي
ملکن ډیویژن لوی یعنی ډیویژن دی او اته ځلې دی اوس پکې باجوړم شامل دی څومره خلکو ستاسو سره ژمنه وکړه ستاسو سره په دې رضا شو په دغه نکاتو دا څلور نکات
چې دلته خو موږ خاص خاص مشران نه غوښتو مشران نه غلي وو په دې کې موږ د ملکن خلک تقریبا ټول داسې وګڼه چې سل فیصدي خلک په دې باندې متفق دي چې دلته به امني د دې ډیویژن مکی چې دا د دې ډیویژن د خلکو دي دلته به حکومت د هیڅ ازمکی چې کم دی په زور نه نیسي
قدرمند اوریدونکو تاسو د مختار لاله خبرې واورئ چې هغه د دغه جرګې مشري کوله یا غم د قومي جرګې یو مشر وو سره په دغه جرګه کې یو بل قومي مشر سلیم خان چې دا د سوات د مټي دریشخیر دی او د خان افضل خان لاله زوی دی سیاست کوي او امنی شرګون چې د دغه سیمه مشر دی سلیم خان تاسو هرکلی په خیراله وایو سوې د دوه دوه نکات خبرو شو په دې سیمه کې دوه چر امن او امان ټیک پکار دي تاسو جرګه وای او سره چې دنو بې جاده سیکشن پوری نه لګي د خلکو زمګې دین لاندې خو یو بل نقطه به دي چې ټیکسونه دیم درته نه لګي مزید ټیکسونه شته ټیکسونه وشته موږ نه انډایرکټ ټیکسونه دي نو دې باندې تاسو وای
د ټیکسونو په لړکه وزدا خبرو کوم چې داسې نه چې موږ ټیکس نه ورکو ٹیکس چې حکومت داکیږي چلیږي ٹیکس په خلک ورکړي داغي به داکیږي خو دا ٹیکس ته نفاذ د پاره چې کم دی نو داغي مختلف داکیږي مونږه سال اخیرا سی لکه دی چې پاټالا یا ایون زمونږه دا پاټا وا باغ داکه اغي ریلکسیشن ورکړو د لسو کالو نو دا لسو کالو یو وجوه اگر دا وچیر اگر ٹیکس چې کما زمونږ پاټا علاقه دا چې کما ورته مونږه ایکس پاټا وا اوس د دې شروع شو قبایلی علاقې وي نو هغه دا سوي چې اغي ډیک بیک ورډ پاتې شوی دی زمونږ دغه نه اگر دی ورته دا ویلو چې په دې باندې تقریبا هر کال چې کم دی نو سل اربع روپۍ په دې راکیږي او موږ ورکو او دا کامن دغه نه بوله وباسو اوبه د خپل لیول سره برابر کو او بیا به دا راکیږي هم دغه مطالبه مونږ داسې نه و چې مونږ ټیکس ورکو خو مونږ زمونږ د اسواد چې کم دی مکه شان دی دغه برابرې دی دلته کې تبعی راغلی سیلابونه رالو دلته کې طالبان رالو دلته کې خلک بے روزګار شو دلته کې بدامنی رالو دا غي غټول دغه تبا شو د دې خاطر موږ وایو چې د کم ټیکس منیسټری وا هغه ټیکس منیسټری و د موږ ته خامخ دلته کې ایکسټرن شي څنګه نور ځای ایکسټرن کیږي دا خلک دی اغله ول ته بوتل شي کم چې د پاکستان نور علاقې چې کم په لاهور کې اوسيږي کم په اسلام آباد کې اوسيږي کم دا دغه خلک دی کم په پېښور کې اوسيږي زمونږ خلک چې هغه ته ورسي او روزګار شروع شي او خپل غټل شروع شي او خامخ دغه ورته ټیکس ورکړي
دغه اوریدونکو څنګه ویل شو دغه جرګه کې چې د ملکن ډیویژن د وو اتو ضلعو نمائندگان موجود دي د ضلع بونیر نامو یو واستوي غړی دلته راغلی دی په جرګه کې چې د خبري موکړې مسلې وړاندې کړې دوی سره په دغه اړه باندې اوسو خبرې کوو تاسو هر کله وي خپل پیژن ګلو را سره
وکړئ مې اسې د ښه بچانو مې بونیر قومي جرګې چیرمن او تعلق مې د عوامي نېشنل پارټي سره د جرګه کې چې دا کوم دي سلور مسلې لیکلې یقینا هم دغه مسلې د بونیر هم دي البته د ایکسپرس پاواله باندې به زما درخواست او استعداد دی چې د بونیر دا لینکی چې کوم سہولت سواد ته میلاویږي یا شنګلې ته ادر ته میلاویږي چې د بونیر عوام هم د دې سہولت نه مستفید شي ځکه موږ سره د رستم په طرف باندې موږ لا انټرچینج سره منسلک نه شو سبا په دې بل طرف باندې منسلک نه شو دا زموږ کوم سال ته دغه جوړیږي کنه ټنل دا ټنل په وجه باندې زموږ پاسلر لګړې دغه شوی د خو چې داسې بالکل داسې انټرچینج له ځان جوړ کړي چې موږ په اسانه باندې چکدرې ته ورځم کېدای شو او جرګه یو داسې پلیټ فارم دی د پښتنو د تاریخي روایتو پر رڼا کې چې هغه یو مشترکه ذهنیت په هغه کې جوړیږي او ملټی کلاس ارګنایزیشن دی نو هغه سیاسي پارټۍ په خپل لیول دغه مسلو سیاسي حل راوباسي او د جرګې په ذریعه باندې جرګې دغه مسلو حل لپاره تګلو کوي
مو سره دلته کې د ملکن د ضلع د جماعت اسلامي مشرکون کې مشر موجود دی د سره پښتنه کوي چې را دغه جرګې کې د دوی د زلی کمی مسئله وړاندې کړی شوې هغه کې چې د دو ستمه لري چې دغه جرګه به سونه موثره وي. تاسو هر کله په خیر علی
ډیره مهرباني ډیره
خیر دی.
زما شاراز نوم دی جی او ملکان بدخیلی سره زما تعلق دی او جماعت اسلامي سره مې تعلق. دلته کې چې کوم مسله ده اوس چې کوم را روانه ده نو دغه د ټیکسونو مسله ده د نان کسٹم پیډ ګاډو د اغې د کنفیسکیټ کولو او د اغې د رجستریشن او د اغې د ضبط کولو خبره ده. نو دې په خلکو کې ډېر لوی بیچینی جوړ کړی ده خصوصا د ملکن ډیویژن کمشنر سیب یو چیټه جاری کړی ده چې تاسو دا ګاډي رجسٹرډ کړئ. نو خلکو سره یو شکوک شبهات دي چې پته نشته چې د دې مطلب بسې او خلک وایي چې کدا زموږ د روزګاری وزریه د قدم زموږ نه واخستی شي. نو دا خو غریبانان خلک دي د ټولو نه زیات غریبي په پاکستان کې پکی پی کے دا بیا دا پکی پی کے کی دا ټولو نه زیات غریبی په ملکن ډیویژن کې دا د سروې پاکستان دا هغه مطابق چې دا غریب علاقه ده ځکه مونږ ته په ان اف سی ایوارد کې د غربت په بنیاد باندې شیر ملاویږي. نو دا د دې دا د دې اکاسی کې چې دا علاقه غریب ده دلته ټیکس لګول چې ټیکس عموما دا غي طریقه دا چې دا به د فیسیلیټی اگینست لګي. نو دلته فیسیلیټی نشته دا به په غریبانو باندې خرج کیږي او د مالدارو نه وسیلېږي. نو دلته کې مالداري نشته. نو دلته ټیکس لګول ول پدې خلکو باندې ظلم دی.
څو دخل راځم اوس قبل پس کده ټیکس ولګې په ملکن ډیویژن کې او سلور لم لکه د دوه وینا ګاډي دي دنه بس ستونزې جوړې شي خلکو ته بس سہولت راشي کنه دوی ته بچیدل مشکل جوړ شي.
مشکل به جوړ شي جی مشکل به جوړ شي او خلک به د ریاست نه متنفر شي. بل دا د ملکن ډیویژن پوزیشن د 14 اگست د پاکستان نه دی. ملکن ډیویژن کې سټیټونه زمونږ ملکن آزاد علاقه و دي ته آزاد قبایل وي. مونږ ته به حکومت د لاري د پاره به مونږ ته پیسې راکولې زمونږ الړن ته بټخیلی ته او تھانے تا بریت به ماجب میلاوی دو د دلاری به پیسې ورکولې فرنګیان اور اداری به ورکولا انګریزانو باندې د دیر نواب ته راداری ورکولا اته پړاونه د غلطه د دیر ځان لرياستو د سونو کالو نه د سواد ځان لرياستو د 1917 د 1916 نه لريتر نه د 1912 نه لرياست جوړو.
بالکل
مهرباني شو.
قدرمن اوریدونکو څنګه ویل شو دغه جرګه کې د ملکن ډیویژن بلابل زلو نمائندگان موجودو د غزي سیاسي مشرانو مدني فعالانو دلته کې د ملک عظمت خان چې هغه د دیر اوسیدونکو د ملکن ډیویژن د پاکستان پیپل پارټي مشري کوي هغه مو سره موجود دی نه پښتنه کو
پدې کې په لسو نکاتو باندې بنیادی اتفاق وشو چې یو پدې ملکن ډیویژن کې په فاټا کې چې د بدامنۍ سهم اثر ښکار شو نو ټول قوم به په شریک را پاسو د پارټونو بالاتر او د هغه مخنیوي وکړو او د ملته بدامنۍ نه پریدو. او دویم خبره دا شو چې زمونږ سره د انګریز د وخت د پاکستان د جوړېدو نه مخکې هغه یو سلسله د ثبوتونو سره روانه ده چې په مونږ باندې پاکستان حکومت ټیکس او کسٹم نشي نافذ کوله. نو دا کومه اراده چې حکومت تړلې ده نو مونږ به دغه هم په دغه طاقت سره غندنه کوو مخنیوي وکړو. زمونږ په ملک غربت ته مونږ ټیکس نشو ورکوله سونه ان ډایرکټ ټیکسونه چې مونږ ورکو شکر دے پدیو باسی چې موږ په دغه راونه ګرځو چې دا ان ډایرکټ ټیکس هم نه منو. نو دا کسٹم او ټیکس خو اډو نه شو منلې. درېمه خبره دا کو چې حکومت یو لار شو روکړې د پغرونو قبضه کوي د خلکو په جیدادونو قبضه کوي په سندونو باندې قبضه کوي.
راځي سره په دیر کې مده
دا په دیر کې د ټولو نه زیاته روانه ده او هغه خلک چې مخکې وته وته ونه والا په خپل پټي باندې نالکه په خپل غر نالکه اچي ونه نالکه وسوته وي دا زماده په دېستا اختیار نشته او د دې تخریب پروخت نشي کولای. او دغه شانت کې د سہولتونو په باب لچې د حکومت سره زمون کومه برخه کیږي نو دا جنگ او دا جدوجہد با او دا د قام را غونډې دا او جرګه به د هغه پوری جاری ساتو.
چلونگ لالے چنار کی مسافروں نے اسکار کی وطن کے امن او بہار کی خالق اب یاد دنیا وار کی چرونا پہندی سرو کی دیدنوں بلا خبرے میں پسڑ دی یہ مسافر اختر کی صدی یاد نستا میں ملمانا دی ماتی ٹوٹی کھلاؤں تا یادوں چې ته پوها په پختو یې یادا زما زړه د کټو یې چې لیوانه دی د کوسو یې کزړه تلار د کوزی دو یې ما بد یار پزړه کی کور جوړ کړي او چمه دی خاروڑے دی سواد شا مین دی شون حسن دی زیاد شا بی لو سمر می کجلات شا استا درات لو لوز میراد شا زدی دا گتو پشمار لوست ریکڑم بی وفا بی وفا بی وفا زنیم جانانا موائی ما تا بی وفا سلگلی کبھی زمانا موایا مات بھی وفا موایا مات بھی وفا نصیب میں خوار دے زان زان دا دجنو پر خاتا وانی دا خدایا دا سو مسلمانی دا زما حق نمانی عمری لبدر زین شال میں دا کنڈے پا مخول دوئی کال میں دا کنڈے پا مخول دو سوال میں دا کنڈے پا مخول دو خوب پاسم کلپن ور د خوب پاسم وکبا ور د خوب پاسم اوس چې سحر د خوب پاسم د کلمې سرا د سما یادوم نن به تیر شي سباشته لا په وجود کې مساشته د خور او مور چې دواشته دوا جانان تالکوما دہ غسروستر کو سنگر تمزا دہ غسروستر کو سنگر تمزا مزکا بل او پی خور تمزا مزکا بل او پی خور تمزا چا پسر کولا خندای زما پسر کولا حلکو گنا پسر کولا وی پختو مستا پسر کولا تبی پختو شوی اس پختو سلکو ون خبر خفگان جوڑ که ما تی دسان آسمان جوڑ که داسی دو مرتبان جوڑ که مسافر تی زان جوڑ
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
ها قدرمند اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل چې په سواد پر سکرپ کې د جرګه چې د بیلابیلو سیمو خلق راغلی دی او غدا ملکن ډیویژن په کچا باندې مسلو باس کې مسره مشر موجود دی دنه پښتنه کوي چې را دی کومه ګیلې را وړي دی د جرګې نه ست توقع لري حکومت د ست توقع لري مشر تاسو مننه خپل پیژندلو بر سره کوي
نیاز خان ډیره مهرباني زمما مدیار نوم دی د عوامي نېشنل پارټي شانګلي سره مې تعلق ته او دلته راغلی ډیر قوم په درد راغلی قوم سره زیاتې کې کم زمنګا آئینی قانوني او اخلاقی او رواجی حق ته غزمونه حکومت پاکستان اخلی منګ باندې ټیکسونه لګی منګ باندې کسٹم ایکٹ، انکم ٹیکس او سیلز ٹیکس داسې نه را باندې لګي، او زمونږ هغه کم حیثیت چې کم زمونږ خلکو ته آئین او قانون کم تحفظ ورکړ دی، د هغې خلاف ورزي کوي.
تاسو د شنګلې نمائندګي وکړه، د ترارې ضلع شنګله هم چې دی نو دغه ملکن ډیویژن کې شمارلې کېږي، او د هغې کوم چې دی نو دغه کومې غټې مسلې دي چې تاسو د دې جرګې د لورې چې دی نو هغه حل شي؟
د شنګلې مسلې خو ډېرې دي، د انکم ټیکس، کسٹم، بیا التا د بجلی پاور هاؤس جوړیږي، موږ په هغې بنیم د بجلی نه محرومه ساتلی شو، بجلی پنجاب ته ورکړې ده، په موږ باندې سی پی ایک ځي، موږ ته صرف د هغې نه بیماری پلوشن ملاویږي، موږ ته د سی پی ایک نه نور څه هیڅ فائده نشته دی. او زمونږ دغه مسلې دي، موږ غواړو چې زمونږ ته بجلی په رعایتي نرخونه ملاو شي، سی پی ایک نه هم هغه هلته کارخانې ولګي، سی پی ایک زون جوړ شي، انڈسٹریل زون جوړ شي، موږ ته زمونږ خلکو ته روزګار ملاو شي. موږ ته د روزګار مسلې دي، د تعلیم مسله ده، په شانګله کې ګیس نشته، نو دا ټولې موږ ته دغه مسلې دي، ستونزې دي، قوم ورسره مخامخ دی، او موږ او سوات تقریبا موږ یو سټیټ وو، اوس جدا جدا ضلع دي، صرف نمونه جدا شي، موږ یو خلک یو، او زمونږ مسلې تقریبا یو شان دي. هلته هم ځنګل دا مسلې دي، د سیکشن فور مسلې دي، نو موږ ټول دلته راغلي یو چې زمونږ دا مسلې حل شي، او دا به انشاءالله په اتفاق سره کېږي. د ملکن ډویژن ټول قوم په یو لاس دی، یو موټی دی، انشاءالله دې لپاره.
اخرنۍ پوښتنه کوم، تاسو د قومي اسمبلۍ سیټ لپاره مور دی دلی سیاست هم کوئ په خپله سیمه کې، داسې جرګې دغه مسلې حل کولو کې څومره کردار ادا کوئ، څه تمتې لرئ؟
نو موږ خو رواجی خلک یو، او همیشه زمونږ ته چې کومې مسلې راغلي په هغې کلیدي کردار قومي جرګې ادا کړی دی، او دین هم زمونږ دا توقع ده چې زمونږ دا مسلې به زمونږ په متفقه جرګه باندې ان شاء الله حکومت حل کوي، او حکومت به زمونږ مطالبو ته سرنډر کیږي ان شاء الله، دا زمونږ یقین دی، ایمان دی.
دغه جرګه چې دا څنګه وویل شو، د ملکن ډیویژن په کچه باندې دا هغه چې دینو دغه سلور نکتی دي، دې کې چې دینو سابقه صوبایي وزیر ځنګلات او واجد علی خان چې په دې سیمه کې د تیر سلور لسیزو راسو سیاست کوي، سو وایي د نننۍ جرګې نه تاسو څه توقعات لرئ؟ وړاندې د جرګې شوې دي، دغه مسلې به حل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا وطن زم چې دی، په دې کې زمونږ تاریخي توګه باندې چې کومه سیفټی والے په سیټه کې جرګه چکمہ معاملہ پا آئین پا قانون پا اسمبلوں کے یا پا عدالتوں کی نہ حل کی گی، نہ آگے لپا خلق بیا زم پا والبا جرگے کہیں دا چکمہ مسئلے ہم تراپی خی دیا کا امن مسئلہ دا کا آغر دلتا دا سر پاکستان مسئلہ دا خلقو پا زموں کو بانی کا خلق کو دل دی، یا دلتا دا منشیات و خبر دا، یا دلتا نور مختلف مسئلے دی چکمہ سلو نکتے پڑی کی دی دے گلا پا دا قومی جرگہ چا دے دا یو اہم موڑ دے دے زگا چے دا زمان علاقہ چا دا بالکل جنگ زدہ علاقہ دا، دا سیلاب زدہ علاقہ دا، زلزل زدہ علاقہ دا، پتہ کہ خلق دے زیاد مشکلات تھی، اور دا مشکلات چی دی دے دا حل دا چی دے ٹول بو چی دا پا سٹیٹ دے، سٹیٹ پا دے خلق تا روزگار ہو کے، سٹیٹ پا دے خلق تا تعلیم ہو کے، سٹیٹ پا دے خلق تا مطلب مختلف چکم د موجوده وخت ماډرن د غدي د فیسیلیټیز دا به توات کوي، اوس کا سټیټ د فیسیلیټیز په ځای لدین شته فیسیلیټیز اخلي، یا لدین د اونرشپ لدین اخلي، یا دلته بدامنی راځي، یا دلته کې خلکو کې بیچینی پیدا کیږي، نو دا به ما نه د ریاست ته پاره خدا، نه د حکومت ته پاره خدا، نه د خلکو له پخ پخ پله خدا، نو کم از کم د قومي جرګه چې د قوم یو اجتماعي आवाज دی، دا اجتماعی آواز سیده دا پکار دا چه دا حکومت واوری دی سر کینی که مشکلات چه دی سر پیختی دا مشکلات چه دا حل کی، دا هر مشکل متبادل شتا، تو چه دا کمشی متبادلی نو سٹیٹ پکار چه اگه متبادل واخلی و خلکو دا چه کم تکلیب تی اگه تکلیب چه اگه ختم کی، زمان پا خیال بانی دا جرگا چه با دا غرورا دا کی.
قدر من نوردن کو دا جرگا تاسو خبری واوری دی، مختار لا لم اور دے دے نور مشران ہم اور دے دے، اور دغه جرګه په اخر کې اعلامیه جاری کړه چې دغه د حکومت نه غوښتنه کړې دي،
او په دې باندې تقریبا ټول کم چې جرګمارو یا کم چې د بیلابل ځلونو مشرحان نغري او غیر دوسر متفق دي. دغه ویان د جرګې خورشید کاکا جی سیاسي شخصیت ته د دې علاقې مدني پال او په حال غړې د بختنه اوس کو چې را دغه اعلامیه صدا او بلیادی مقصد وسو ده. کاکا جی مننه تاسو خبرې مو اورید خو زمونږ د مشال ریډیو او دونکو د وړي چې د دې جرګې چې کوم اعلامیه د هغه تاسو هغه ته وایي
نیاز خان کور دی ودان تر سهار نه موجود ټول جرګسته د مخې وشو ټول جریان ست د مخې وشو نو موږ ستاسو شکرګزار یو اعلامیه کې دا خبره رااله چې را موږ ټول ته معلومه ده چې ملکن ډیویژن خپل یو جداګانه حیثیت دی خپل عیني حیثیت او دلته درې ریاستونه پاکستان دلته له اول ورځ نه بلکې داسې په تدریج پړاو په پړاو دلته راغلی دی. دلته زمونږ هغه خپلواکو ریاستونو د دوی سره څه کاغذونه سین کړي دي څه حقیقتونه دي څه واقعیات دي دغه دي. بنیادی خبره هم دا دلته رااله چې ملکن ډیویژن جداګانه حیثیت دی بحال کړی شي. کم آی پنځشتم آئینی ترمیم چې شوی دی دا غیر آئینی شوی دی کد پاٹا پاواله ده کد پاٹا پاواله ده دا غیر عینی شوی ده. لہذا د پاکستان حکمرانان دي د دې علاقو په حواله باندې د خپل شوی لوزونو شو قانوني موایدو او لوزنامو د دې دفاعداري وکي. نور نو بیا مسائل دلته کې د امن په مسله امن زموږ بنیادی حق دی بنیادی شی دی. موږ دلته دا وایو چې د مستقل او پایدار امن داسې را جوړ کړی شي چې په هغه کې واقعتا دلته عین بالا دستي او د قانون حکمرانی ټیکسونه چې دي ټیکسونه چونکې دلته کې په پنځشتم آئینی ترمیم خپل غیر آئینی شوی دی نو لہذا دلته کې د ټیکسونو نفاذ شې دی دا غیر آئینی دی دا غیر قانوني دی. لہذا دا علاقه دی به دستورو د ټیکسونو نه مستثنی او دا علاقه بیا ډیرو خودشته قدرتي اپتون والده د پاکستان د حکمرانانو د دشتګردو په لسو والده. نو په دې حواله باندې خلک د همدردی مستحق دي خلک د چې د خلکو سره خیر او خیګړه وشي خلکو سره یو همدردی وسره وشي نه چې تاسو په مثال د ټیکسونو بوجونه په ورهړوي د غرنګ د
یو بل شي کو چې را سیکشن 4 یا سیکشن 3 دینل لګي کم چې د سروے پاکستان په نوم نظم کې غسل کیږي نو دغه باندې سپری کړو
سروے پاکستان په نامه باندې خود از موږ زنګلې او د غرونو زم کې ټوله ډیفنس منیسټرې تاړې دا هیڅ څوک نه مني. موږ دا نه منو سواد قومي جرګې نه مني پارټیانې نه مني ولسونې نه مني دینن جرګې دا نه منل دا د سیکشن پورو دا اندادون استعمال سواد قومي جرګه ډیره په سختۍ باندې دار دی او موږ حکومتونو ته دا وایو چې دا د سیکشن پور په ذریعہ باندې د خلکو نه د زمکو تر لاسه کولو دا قبی عمل چې ده د پوري تور باندې ودروي دا څوک نه مني.
ډیره مننه قطر بند ودونکو دغه جرګه کې کوم خبرې چې وکړه شوې نو په دغه باندې د حکومتي چارواکي په تیرو ورستو کې هغه بیا ویل دي په امن په حواله باندې چې دلته کې اپریشن نه پیل کړی شوی دی د پاکستان فوج ځوانان په دې کې شهیدان شوی دي پولیس په دې کې شهیدان شوی دي او نور چې پوسټې لګولې دي. بلخوا په ټیکسونو په حواله باندې نان کسٹم بیټ ګاډي چې په دې باندې حکومت واضح موقف ته چې 15م عین تر سوري لاندې کال 2013 کې دلته ټیکس لګیدل خو 15 کال دا وغځول شو بیا 13 کالو د جون میاشتې نه والا یو کال پکې نور پای کې چې د توصیف وکړه شو د غرنګي د دې سیمې کوم سیاسي مشران دي امیر بقام دي تیر وزیر اعلی محمود خان دي نورم چې نه غوي ویلي چې دلته موږ ټیکسونه به نه لګو او د خلکو سره ولاړ یو دی وخت په حکومت کې لړ مهاله حکومت ته د دې ځای عوامي نمائندگان نشته په ایوانونو کې چې مشال ریډیو الرټ شي او دغې نه پښتنه وکړي چې د قام د مسلې به په ایوانونو کې څنګه حل کیږي. د سره د حجره وخت سر تر سی خپل قربان نیاز احمد خان ته د سواد نه اجازه ورکړي د مشال ریډیو خبرونه به په دغه وړه باندې د معمول مطابق روانوی د الله پامان.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د هل لاري
دا مشال رادیو ده.